امریکا غږ دی وی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د طالبانو له خوا د واک لاخیستلو سره د بشری حقوقو ناورین او بشری بحران زیات شوی دی او د افغان ښځو او جنو بنیادی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه راپور وایي په پاکستان کې رسنیو او په حکومت نیوکې کوونکي خبریالان او فعالان د حکومت د لاسه د ځورول کېدو سره مخامخ شوي دي. اخوا د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې نن د جنجالي مینی بجټ بیل په لړ کې رای ورکول کېږي. امریکي او ناتو متحدینو یې په یوه خوله له روسه په ټینګار غوښتي چې د یوکراین پولې ته څیرمه کړکېچ او نارامي دې ختمه کړي او د وسلو د مخنیوي په ګډون په نورو مسایلو دې ورسره خبرو ته دوام ورکړي. خو روس دا خبره رد کړې چې ګواکې د یوکراین له پولې سره پوځونه یې امریکا او ناتو ته کوم ګواښ دي. په داسې حال چې په پاکستان کې د کووید نوي کیسونه شپږ څلوېښت فیصده زیات شوي دي، دلته په امریکا کې د کووید او اومیکرون قسمونو کې زیاتېدو له کبله د کووید د ټیسټونو کچه هم زیاته شوې ده او کووید ټیسټونو لپاره قسمه قسمه په کورونو کې د ټیسټ کولو کیټس هم په دوکانونو کې خرڅېږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. ستړي مشئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جنوري 14 نیټه کال 2022 او د پنج شنبې ورځ یا زیارت او ورځ ده. په پاکستان کې دا مهال وخت شوی دی د شپې لاس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. هیله لرو چې زموږ سره د دې خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. لومړی هم زو د افغانستان او د سیمې ولوري ته غواړو چې په خپرونې کې ستا سره وروستی تفصیل شامل کړو چې د بشري حقونو د څار ډلې ریپورټ جاری کړی دی. په دې کې څه ویل شوي دي د افغانستان او پاکستان په تړاو؟ زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلئ محمد اکرام صاحب.
ډېره مننه منظر شهید.
محمد اکرام صاحب، ایچ آر ڈبلیو یا د بشری حقونو د څار نړیوالې ډلې یو وروستی ریپورټ جاری کړی شوی دی. لومړی که د افغانستان ولوري ته لاړ شو، په افغانستان په هکله یې په دغه ریپورټ کې څه تازه تفصیل راغلی دی؟
ډېره مننه منظر شهید. د ډېرو ملکونو په حق باندې دا ریپورټ هیومن رایټس واچ خپروي. په دې کې د ټولې دنیا یو جایزه اخیستلی شوی و. د افغانستان په حق باندې پکې هم پوره تفصیل ورکړل شوی دی. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضع هغه نور هم خراب شوی ده. د ښځو د تعلیم په حق باندې پکې خبرې شوی دی چې هغه نور هم زیات دغه حالت خراب شوی دی. او په دې کې ویل شوی دی چې د کال 2001 نه تر اوس وخت پورې، تر د تیر کال وخت پورې چې څومره ګټې ترلاسه شوې وي، هغه ټولې ګټې لمنځه تللې دي، هغه ختم شوې دي. په دغه ریپورت کې د افغانستان په حق باندې دی وایي چې په افغانستان کې خلک یو خواته د طالبانو د زورونې سره مخ دي او بل خواته د قحط او وچکالۍ سره مخ دي. یعنی په دوو ځایونو کې هغوی ګیر دي. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوې دي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د واک کې دراتلو وړاندې وخت پورې د داعش په بریدونو کې د افغان حکومت او د امریکایي حملو کې هم ګڼ شمېر افغانان وژل شوي دي. نو په دې کې د ټول یو جایزه وړاندې کړل شوې ده. او د دې سره سره دا پکې خاص کر دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د صحت او د تعلیم نه علاوه، هغه کې ډېر په محدود توګه باندې، د دې نه علاوه ښځو ته دا اجازت نور کولې کېږي چې هغوی نورې دندې ترسره کړي، خپلې ذمواری ترسره کړي. او د تیر کال د اخره پورې ښځو ته د ښځو سکولونه هم بند وو. نو دا هم یو ډېره لویه مسله او بشري ناورین دی.
اکرام صاحب، د څار نړیوالې ډلې د پاکستان په اړه هم یو څه تفصیل جاری کړی دی. ګمان کوم چې د رسنیو پر ازادۍ او بیان پر ازادۍ باندې ځینې تفصیلات وړاندې کړي دي که دغه د لیدونکو تاسو سره تاسو شریک
کړئ. او په پاکستان کې د میډیا ازادۍ په دې باندې ډېرې خبرې شوې دي. د دې سره سره دام ویل شوې دي چې په پاکستان کې چې کم مخالف اوازونه دي، د هغې غلي کولو لپاره حکومت بیلابیل حربی یا بیلابیل لارې استعمالوي. دی وی چې خبریالان هغه زورول کیږي او په هغه باندې د هغوی د خبریالانو د میډیا کنټرول کولو لپاره حکومت تیر کال یو نوی پالیسی یا تګلاره هم تجویز کړې و چې څنګه میډیا د خپل کنټرول لاندې راولي. او د دې سره سره د خیر ښېګڼې غیر حکومتي امدادي تنظیمونو یا این جی اوز خلاف هم ستاره نه دی وی چې زیاته شوې ده. په دې رپورټ کې دا ویل شوی دی چې امنیتی ادارې د اقلیتي ډلو د ښځو ماشومانو نرخزیانو ته په تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلی دی. او د دې سره سره تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې باندې سنید ویلي ځکه دا رپورټ لیټ راغلی د پاکستان حکومت په دې باندې هم خپل رد عمل ورکوي چې
بالکل څو شېبې وړاندې د هغوی خبرګون هم راغلی او دغه رپورټ په کلکه رد کړی دی. په دې اړوند به هم رپورټ لرو په خبرونه کې چې وړاندې کوو. به استاذ څخه ډېره زیاته مننه محمد اکرام چې راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې او تفصیل مو دلیدونکو سره شریک
کړ. ډېره مننه سر.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د بشري حقوقو د څار نړیوالې اداري ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې په میډیا او صحافیانو یا خبريالانو باندې بندیزونه زیات شوی دي. د بشري حقوقو فعالین زورول کیږي او د اقلیتونو د بنیادی حقوقو سرغړونې روان دي. پاکستان حکومت دغه ریپورت رد کړی دی، وایي دا حقیقت پر ضد ګرځول شوی دی. راځي چې نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې ویلي شوی دی پاکستان کې رای اظهار باندې بندیزونه سوا شوی دي چې د وجې په صحافیانو د بشري حقوقو فعالینو او اقلیتونو باندې هم تشدد زیات شوی دی. په دغه رپورت ډیو ریډیو پاکستان خارجه وزارت عکس العمل اغستو هڅه کړې ده، خو خارجه وزارت لخوا د رپورت باره کې څه ځواب نه دی ورکړی شوی. البته د مذهبي هماهنګۍ د پاره وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر طاهر اشرفي دغه رپورت رد کړی دی او ویلي دی هیومن رائټس واچ پرشان ادارو رپورټونه د حقیقت پر ضد وي او پاکستان کې میډیا آزاد ده او اقلیتونه دلته مکمل محفوظه دي. طاهر اشرفي وایي دلته غیر مسلمان ګرځول شوی احمدیان هم سرکاري نوکری او کاروبار کوي. عیسایان او هندوان او د نورو مذهبونو د خپل عبادت ځایونه موجود دي. نو څنګه څوک ویلی شي چې پاکستان کې اقلیتونه غیر محفوظ دي؟
طرحی رپورٹیں جو ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی ہیں، اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر امریکہ سے زیادہ اقلیتیں محفوظ ہیں.
ڈاکٹر طاہر اشرفی وہی دغه رپورٹ د حقیقت پر ضد دی او پاکستان کے اقلیتوں د امریکہ نه هم زیات محفوظ دي، او کچره ایچ آر ڈبلیو یا بلیو ادارہ پاکستان به حق لدا سے رپورٹ جاری کوي نو باید چې پاکستان حکومت سره هم رابطہ وکړي او دا غن نظر هم دی واخلي. خود بشری حقوقو خپلواکه کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا زور یوسف وای چې یوازې نړیوال ادارې نه بلکې پاکستان د نن هم د بشری حقوقو فعالین دغه خبره کوي دلته اقلیتونو پر ضد تشدد کې اضافه روانه ده. د هندوانو مندرونو باندې بریدونه شوی دي، هغه وران کړی شوی دي، او دا خبره غلطه ده چې ګنې پاکستان کې د نورو مذهبونو خلک محفوظ دي. دا حال د میډیا او د صحافیانو هم دی.
ہوئے ہیں جس میں صحافیوں کو بھی ان پر حملہ ہوا ہے، میڈیا پہ پریشر ڈالا گیا ہے، بات ہوتی ہے کہ میڈیا مینجمنٹ اتھارٹی بنائی جائے گی.
زور یوسف وی پر صحافیانو بریدونه کیږي. پر میڈیا فشار زیاتولو لپاره حکومت د میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی خبره کوي. د هر سنحکارا ته ریاست د خلکو आवाज غلی کول غواړي. د بشری حقوقو سار ادارې دغه رپورت په پاکستان کې په میډیا زیاتیدونکو فشار خبره داسې حل کړې ده. نږدې رسو د ملګرو ملتونو یونیسکو یو رپورت کې ویل شوی وو تیر کال په ګرد نړۍ کې 55 صحافیان وژل شوی دي چې پکې 4 په پاکستان کې وژل شوی دي.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیرش ساته.
دا امریکا غږ ډیوه ده او تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوریزو. د یو بل مهم ریپورټ ولوري ته کاناډایي ډیپلومات او د کاناډا د کډوالو د وزارت پخوانی وزیر کریس الکساندر باور کوي چې طالبان د پاکستان لپاره کار کوي. وایي د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ ټول هیوادونه د نړیوال قانون لاندې دا مسولیت لري چې په ګډه سره کار وکړي او افغانان د یو نامعلومه برخلیک څخه وژغوري. هغه وایي چې په 2022 کال کې به پر نورو تګلارو کار کوي او پرته له کوم شک په دغې ستراتیژۍ کې به پاکستان سره حساب کتاب کول شامل وي. پاکستان دا خبره ردوي او څو وارې ویلي دي چې په افغانستان کې د خوښي ډله یا پاره نه لري. نور تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا سینټ کې د ریپبلیکن ګوند 22 غړو په یو قانوني مسوده کې افغانستان کې د طالبانو په زور د واکمنۍ دوه پاړه د پلټنو غوښتنه کړې وه. مسوده کې د پاکستان د حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي غړو طالبانو ته په تیرو 20 کالو کې پناه ځایونو ورکولو، هغوی سره طبي، مالی او روزنیزو مرستو په اړه د معلوماتو ټولولو او په ککړو کسانو یا ادارو د بندیزونو وړاندیز شوی و. دا هغه وخت و چې په ټولنیزو رسنیو هم پاکستان باندې د بندیزونو لګولو ټرند یا سانکشن پاکستان ډیر عام و. په دغو کې یو کاناډایي ډیپلوماټ او د کاناډا د کډوالو د وزارت پخوانی وزیر کریس الکساندر هم و.
د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ موږ ټول خلک او هیوادونه د نړیوال قانون لاندې دا مسولیت لرو چې دغه تیری ته په ښه پیمانه ځواب ووایو. لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پوټین باندې په سمدستي ډول بندیزونه ولګېدل کله چې هغه په کال 2014 کې د یوکرین په ځینو برخو یرغل وکړو، نو اوس چې ټول افغانستان د پاکستان لاسپوڅو قبضه کړي، پاکستان باندې هم پکار دی چې بندیزونه ولګي.
د امریکا سینټ کې د قانوني مسودې سملاسي وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلی وو چې ځینې فعالین او د پاکستان گاونډیان غواړي په پاکستان بندیزونه ولګوي. نوموړي د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ویلی وو امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول ځان پوه کړي.
جو ریکگنیشن ہے نا وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا بشمول پاکستان کے.
که چېرې طالبان پر رسمي ډول د منلو خبره وي، نو تر اوسه د نړۍ کم یو هیواد هم دوی نه دی منلي په شمول د پاکستان. ظاهره ده چې طالبان خواهش لري چې د دوی حکومت د تسلیم کړي شي، خو ما هغوی ته د یو گاونډي او د یو ملګري په حیث وویل چې داسې کم کم ګامونه دوی اغستې شي چې له وجې به په نړۍ کې د هغوی د منلو په کچه کې اضافه وشي، او په دې زمونږ ډېر بحث هم وشو.
پاکستان سو واری ویلی چې په افغانستان کې د خوخی ډله یا پاره نه لري، د بی طرفی ادا کوي او وایي د سولې د خبرو پیلولو کې هم مهمه رول لوبولی.
زه په خپل دریز ولاړ یم، خو زما په څیر ګڼ شمېر نور هم دغه دریز لري چې د طالبانو واکمنېدل یوه ناصافه پېښه نه وه چې پکې د چا لاس نه وي. نه بده مرغه طالبان په ډیر قوي مرستې سره واکمن شول او په افغانستان یې یرغل وکړو. د پاکستان د استخباراتو او د دغه هیواد نورو ګڼ شمېر ادارو پوځ او حکومت په مرسته طالبانو په افغانستان قبضه وکړه، او تر کوم ځایه چې خبره د ثبوت کیږي، نو د تیر اوړي راسه موږ د دې شاهد یو او دا ثابته ده چې کله طالبان واکمن شول، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لګیا ډیر کریډیټ اخیستو او د هغوی بریا یې لمانځله، او بیا د پخوانی پوځي جنرال فیض حمید کابل تا په یو داسې اساس وخت کې تلل.
الکساندر باور لري چې طالبان د پاکستان لپاره کار کوي، نو وايي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې افغانان د یو نامعلومه برخلیک څخه وژغوري.
موږ
هڅه کوو چې حکومتونه خپل کار او ذمواری په سمه توګه ترسره کړي. دا کافي نه ده چې افغانانو سره یوازې خواخوږي وکړو او د هغه په بنیاد ورته پاملرنه وکړو، ځکه چې افغانان د یو ډیر بې درکه او نامعلومه راتلونکي سره مخ دي. موږ باید په دې پوه شو چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې نړیوالې ستراتیژۍ کې څه غلط وو، د پاکستان د رول په اړه ولې پاتې راغلی یو، او دا به یوازې هغه وخت پیلېږي کله چې موږ د تیری کوونکو هیوادونو سره یو شان چلن وکړو. لکه څنګه چې مو د نړۍ په نورو سیمو کې د گاونډیو په وړاندې
یرغل پر ضد ګامونه اخیستي، ځکه چې دا یوازې د اروپا، شمالي امریکا یا د آسیا د ځینو سیمو لپاره یو اصول نه دی، بلکې دا باید په هر ځای کې په مساوي توګه تطبیق شي.
پاکستان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره څو واري نړۍ ته اپیلونه کړي دي. یاد هیواد د افغانستان په اړه وروستیو کې اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې کوربتوب هم کړی و، خو د دغو هڅو تر څنګ په امریکا او لویدیز کې د وتلو خبري ادارو ځینو مقالو کې دا خبره په څو کراته شوې چې په افغانستان کې پاکستان بریاله ډله پاتې شوې ده، او دلیل یې دا ویلې چې طالبان د پاکستان پراکسی یا مل ده. اسلام آباد او طالبان دواړه داسې ډول خبرې تل رد کړي دي. منازه شهید، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
ډیو سره د مالتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو مهم ریپورت تاسو سره شریکو، چې افغانستان سره تجارت کوونکي پاکستانی تاجران وایي چې د دوه اړخیزه تجارت لپاره د پاکستان مرکزی بانک لخوا وځ کړای شوې نوې پالیسۍ سره تجارت حل ځلې ډېرې زیاتې اغیزمنې شوې دي. دوی وایي که حکومت په دغه پالیسۍ چې سوداګر به افغانستان څخه د تجارت لپاره پاکستان ته نقدې پیسې راوړي بدله نه کړه، نو کاروبار به په ټپه ودرېږي. بلخوا خیبر پښتونخوا د کسټم یا د ګمرک چارواکي کی وای چې د فارن ایکسچینج سره تړلې ستونزو نه خبر دی او د اف بی آر چارواکو ته به وړاندې کړي. راځي چې نور تفصیل یې د پی خبر څخه د ډی وی خبريال او زموږ همکار عبدالرزاق په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان سره د تورخم په پولا کاروبار کوونکی وایي د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک لخوا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کولو لپاره کم نوي شرطونه ایښودې شوي هغه پوره کول مشکل دي، او لوجبې دوه اړخیزه تجارت په ټپه ودرېږي. دی وایي د مرکزی بانک دغه پالیسی چې افغانستان ته د صادراتو په بدل کې به د افغانستان څخه سوداګر نغدي پیسې راوړي او پاکستانی بانکونو کې به جمع کوي ممکن نه ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې عمومي سکتر ابلان علي وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي په بارډر هیڅ داسې یو تنظیم شتون نه لري چې افغاني تاجران په لوی مقدار کې خپل شتمنۍ خوندي کړي، او نه په موجوده حالاتو کې سوق په نغدو پیسو کاروبار کولو ته زړه خکای.
بیا دوی سټیټ بینک او پالیسی ایشو کا چې تاسو به افغان سټیزن والا پاسپورت به تاسو به ډالر راوړی، نو چونکی په بارډر باندې یو کلم کوله خبره کو چې زمونږ حکومت پاکستان چې کوم دی د خپل ادارې چې څومره دی کاغذ سره په خپل منځ کې یو بل سره کورونه اډم کړی دي، نو دی لپاره یو قسم تجارت زر نه کوي او ډالر خصوص یو روپۍ هم نه پریري ځکه چې دلته رولز ریګولیشن نشته.
نو موري زیاته کړه په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو د افغانستان شتمنو کنګل کېدو او د هیواد بانکي نظام فلج کېدو سره هم د دوی په کاروبار خراب اثر پریوته دي.
نو چې کله بانکي نظام ختم شوه لري نو زمونږه سیمټ چې کوم دی مکمل فیکټرین ایکسپورت هغه دویمه میاشت چې ولاړ دي، او نور چې کومه سمال انډستریز هغه ولاړ دي. ایکسپورت خو نه هونه کې برابر دی طالبانو در اتک د لاسا د سټیټ بینک د غیر نامناسبه پالیسۍ د لاسا مونږه ټول تباہ او برباد کړ.
اقتصادي چارو پوهان او تاجران وایي د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کال 2014 او 2015 کې 2.15 اربا ډالرو ته رسیدلی وو، خو اوس دغه تجارت شپږ سوه میلیونه ډالرو ته راکم شوی دی. په تورخم کې میشت یوزی سوداګر شاه جهان وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي د مرکزی بانک لخوا افغانستان سره د تجارت لپاره ډالر په اړه پالیسۍ وضع کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر اغیزمن شوی، او په پوله د تجارتي گاډو تګ راتګ نږدې لس فیصد ته راغورځېدلې دي.
لکه اوس کوم چې ایکسپورټ پاکستان نه ځي افغانستان ته، نو پاکستان په ټولو بارډرو باندې کم سے کم چې نه لګي 29-30 لاکھ پورې ډالر ایکسپورټ ته پاره لګي، او دوی چې کومه پالیسي مونږ لرا کړې ده هغه پالیسۍ کې 2 لاکھ ڈالر مونږ ته اویلیبل نه چې مونږ ایکسپورټ ته باره فامي په جوړ کړو. نو دې وجهې مطلب په ټولو بارډرو باندې ایکسپورټ متاثره دی، او 60,000 or 70,000 روپۍ چې کومه خرچه به په ګاډو باندې راتله ایکسپورټ په مت کې، هغه اوس کم سے کم 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپو ته ورسېده. نو په دغه کې تجار هم نقصان دی، ایجنټ هم نقصان دی.
په دې اړه مو د تورخم د کسټم چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړو، ولې بریالي نشو. خو د خیبر پختونخوا کسټم چیف کلکټر احمد رضا زئی خبریالانو ته ویلي چې د فارن ایکسچینج متعلق ستونزې اوریدلی، او دا مسله به د اف بی آر چارواکو ته وړاندې کړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
د پاکستان حکومت لخوا په مارچ او کال 2010 کې افغانستان سره په 2640 کیلومتره پوله ازغنتار لګولو باندې کار روان دی، او پاکستان په 100 ورځې وړاندې ویلي وو چې څه کم 90% کار یې سرته هم رسیدلی دی. د ازغنتار او د ډیورنډ کرښې په اړه د خیبر ځایی خلکو ویو ای ډی وی همکار را فرید شنواری سره خبرې کړي. راځي چې ورته غوښ شو.
ما نوم فرمان شنواری دی، او د خوانای د مزدورانو اتحادیه مشرم پاتې شوای، ما اوس د تنظیم نوجوانان قبایل په حال غړایم. بالکل، د ازغنتار نه مخکې زمونږ دلته ډیر زیات ښه کارونه روزګارونه وو. که دلته زمونږ دا پاس پسیتخیل وګورئ، دغه خلک بم د کرخې نه اخوا دیخوا تلای شو، ښه مزدوري به کړه. که پاشخیل باندې وګورئ، زمونږ مزدوران به تله راتله، زمان سپرای ورته یي، زمونږ به ښه مزدوري کړه. افغانستان لوکل خلک به دلته راتله، ځایي خلک، او زمونږ د لواړګي ځایي خلک به افغانستان لتله. هغه نه پس زمونږ په ژوند باندې، زمونږ په کار باندې ډیر زیات تاثیر غورځېدلی دی. چې کله نه ازغنتار لګېدلی دی، زمونږ ځایی خلکو روزګار او ژوند کې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دلته خو چې زمونږ کوم شهین اوړو راوړو، دلته وسم په دې تورخام کې ګوړه، دال، شوده، دا دی مخې وړو. چې هلته کوم شهین ارزان یا هغه عام خیر اوړو، دلته په لواړګي لیا په پېښور بازار کې خرڅو. چې کله نه ازغنتار لګېدلی دی، زمونږ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی. په تورخام کې زمونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. مخکې به مونږ ته ټوکن میلاوېده، اوس ټوکن بند شوی دی. ویزېم بده مرغه مونږ ته ډېر په مشکله باندې میلاوېږي، نه په ویزو باندې اوس مونږ ته اجازه شته دی، نه هغه ټوکن راته میلاوېږي. نو ازغنتار نه پس زمونږ لوکل ځایي خلک ډېر زیات متاثره شوي وو.
احمد نبی دی، او زه لنډی کوتل پریس کلب ممبر یم، او دې ځای نه ډسټرکټ رپورټر یم. یو څو انګریزي ورځپاڼو سره خپلې صحافتي ذمہواری تر سره کوم. بالکل، چې کله نه دا ملیټنسی دلته راغلی ده په دې سیمه باندې، نو مونږ ګورو چې افغانستان حکومت په پاکستان باندې تورونه لګی چې د ستاسو طرف نه دلته تراګر راځي، او زمونږ په ملک کې مطلب چاودنې کوي، یو نور کارونه ورانوي. همدارنګه پاکستان به په افغانستان باندې دا تورونه او دا الزامونه لګول. نو زما په نظر کې چې دا ازغین تار ولګی دا، او په بالکل په دی بارډر باندې دا یو قسم ریګولرایز شو، دې سره یو غټه فائدہ دا وشو چې دا هغه خلکو تګ را تک چاغوی ورانکاری به وو، او بارډر باندې به با په اسانۍ سره اوخته هغه تګ را تک بند شو. په دې سره دواړو ملکونو کې زما په خیال باندې ډیر امن راغی، او هغه تر هاګر چې د چې په ملکونو دواړو ملکونو هیوادونو کې بیا تر هاګری تر سره کولې، او کارونه به چاودنې به کولې، او نور کارونه به ورانول، هغه بند شو.
ما نوم کاری نظیم ګل شنواری دی، زه دغه بارډر نږدې اوسېدونکی یم.
نو موږ دا کوم بارډر ته اوسېدونکي خلک چې دا بر وګورئ، تاسو دا غټ غر دی په سید خیل کوم، دا خلک هم پکې خوشحال وو. خو ته زه خیل پرېدا و غم خوشحاله، او تک را تک به افغانستان سره رښتې او کاروبارونه یو. نو هغه ځینې به چې موږ یو ګنډه غوټه راوړه، دلته به هم خرڅ کړه، که دې ځینه به څه شوې وړه هغه به ملته خرڅ کړه. نو په هغه کې مطلب دا چې موږ ډېر زیات ښایسته ژوند او هر کور خرچې دي نن سبا ښې زیاتې. تاسو وګورئ، زموږ دا نوي نسلونه ټول د تعلیمونو نه محرومه شو،
ځکه چې پلار د بچی خرچا وکړه که د کور خرچا وکړه نو نوې نسل زموږ ټول بالکل تبعی طرف ته روان دي که چرته دا گیټ موږ ته کولاو شو دا تک را تک سم شو دې سره به ان شاء الله چې موږ د افغانستان سره روزګار هم خشي اعلان کې موږ مشرانو نه اورو چې 10-15 کیلومتره دواړه طرف ته خلک دا تک را تک قانوني دا کولای شي نو موږ 10-15 کیلومتره پرې چې په 2 کیلومتره کې پروتیم زمانه الته پرې دي او ناغه زما هغه کوم عزیز شنواره چې هغه دل طرف پرې دي
مانو جعفر شنواری ز سابقه د لنډی کوتل بازار تاجرونی صدریم ټول نو اول زدا خبر کړم چې دا ډیول دیو دا کومه کرخه دا کوم تار چې لګیدل دي سره موږ لنډی کوتل بازار پرې دا چور سره ور سره په زورونه خلک متاثر شو وجه دا چې ول به خپل خبر ار دا وکړم خپل علاقې هغه چې زورونه خلک لاندې به گزیده ګنده غوټه به راکېسته دلته به خلک سودا لراتله دکانونه به سوداګانې وړي افغانستان لبتلې هغه مخابرات له غوړي صابون تیل قسم قسم شینه نو دا کوم کرخه چې وسغه شوې د دې سره مونږ به لنډی کوتل بازار خاصه متاثر راځي چې مونږ ټول چې څومره علاقې دا ټول اور سره متاثر شو
د جیورند کرخه چې د اوګدی مودې راهسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو او لانجو سبب جوړ شوې ده. دا کرخه په 1903 کال کې د هندستان لپاره د برتانوي استازي هنری موټمر جیورند او د افغانستان د هغه وخت د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون په پایله کې راخکل شوې وه. دا کرخه د خپل پایل نه تر اوسه د برتانوي راج د چارواکي موټمر جیورند په نامه یادېږي. راځي چې د دې په اړه نور تفصیل د عدنان بیټنی په دغه ریپورت کې واورو او وګورو چې په دغه کرخه باندې د یو خبر په اړه باندې تیار کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه په 1903 کې په هندستان د برتانوي راج او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ ایوي موعدي ورسته قائمه شوې ده. د کرښه د هغه وخت د برتانوي راج د یو چارواکي موټمر ډیورنډ په نامه یاد شي. د ډیورنډ پنوم یو خبر پډیرا اسماعیل خان کې هم دی او ځنې خلک ګمان کوي چې دا د هغه ډیورنډ خبر دی چې دا لنجمنه لیکه عراق شلې. خو د بنو پوز ګریجویټ کالج کې د سیویکس پروفیسر چې د برتانیې نه په دې موضوع تاریخ کې پی ایچ ډی کړي نعیم دا وروي تاریخ په کتابونو کې داسې ثبوت نشته چې هغه پډیرا اسماعیل خان کې شخړه شوی وي. هغه ول موټ ډیورنډ د هند لپاره د برتانیې استازي وو او دا موعده کول ورسته بیا امریکا ته د برتانیې سفیر په توګه ولېږل شو. هغه ول دا خبره دوی هم اوریدلې خدا کوم حقیقت نه لري.
بریټیش ډیپلوماټ وو دا مطلب امبیسډر پته شوی سو یونایټیډ سټیټس او نړۍ یو د ملک ته او دا غوښته شیا مطلب دی اسپیشلی دغه ټاسک ته پر لژلایو
بل ډیورنټ دم رغټه چاري کړی وي او هغه په ټانک سم شو یو لکه د سترنګ میسټری کې دای شي چې یو دا غاوی حل کسان وی لکه دا چې اسه غدا منګړت محمود ذہن نه مانی دا کچیرته ان کیس وای دا به په هار ځای باندې په هار بوک شبی لیکلی وای.
د ډیرا اسماعیل خان پوسټ ګریجویټ په خوانی پرنسپل عابد حسین اویل دا خبر د هنری ماریون ډیورنډ په نوم دی چې د هند په پوز کې برتانوي افسر وو. هغه ول د 1900 کال د دسمبر په 1 نیټه ماښام د ټانک په شار کې د هغه هتی د شار ایویټډ دروازې تیردو پر مهال ټکر شو او دوی پکې سخت ټپي شو او بیا بل ورځ مړ شو. هغه ول دوی بیا د ډیرا اسماعیل خان په سینټ تھامس کلیسا کې خاورو ته وسپارل شو. زیاته کړه دغه پیښه تور د هغه وخت د ټانک په لواب شاه نواز کټی خیل پورې کړی شی وو چې ورسته عدالت هغه بری کړو. عابد حسین اول د غسیمه ټانک کې اوس هم د ډیورنډ په دروازه یا دیرجی
ټاک چې موږ یو ځای دا دلته یو اوس پنې ول گیټ وو چې چرته دا بود منډی ته روډ چی د دې دروازې بیا نوم ډیورنډ گیټ وو او د دې اوس پنې دروازې لاندې دو هاتی چې هاتی بلکې غلطی نه چیک سوو نو دا سړی کرش سوو مړ سوو او هغه لبن دا ډیورنډ دا چې کوم دغه چې پروت دا کریسچن گریو یارد چې په کمپ چې زموږ چې دا سر مارټی مر ډیورنډ نه دا چې چا ډیورنډ 9 دا کړو.
دا خبر لري اسماعیل خان په پوزي چاوړې سیمه کې دی او دې ځای ته عام خلکو ته تلو اجازه نه وي. خو د عیسائی مذهب مننونکي ای وطن د نوم نه اخستو په شرط وویل. په دغه خبر د هنری میرین ډیورنډ نوم لیکل شوی چې د برتانیا په هندستان کې د لیفټیننټ گورنر وو او په 15 نومبر کال 1912 کې زیږیدلی او د جنوري په لومړۍ نیټه په کال 1901 کې موجوده ټانګ ضلع کې د هاتی کرش کېدو په پیښه کې مړ شوی دی. عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونې ته غواږی او په دې خپرونې کې نور مهم ریپورټونه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پای را سره مل پاتې شئ. بیا هم زه د پاکستان ولوري ته چیرې چې د لاهور تر هغه ځانګړي عدالت په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په کور باندې حمله په تور د لا قانون تحریک طالبان پاکستان یو غړي په ګډون څلور تنانو ته د مرګ او دوی سره د همکاری په تور یوې خزی مجرمه ته د 15 کاله بند سزا ورولې ده. وړاندې لاهور های کورټ حافظ سعید نزدې ملګرو ته د ترهګرو ډلو سره مالی مرستو په تور د لاندې عدالت له خوا ورول شوې سزا ختمه کړې و او دوی په ضمانت سره خوشی کړی وو. راځي چې دغه تفصیلی ریپورت چې تاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ډیوی خبريال پیر ولایت شاته تیار کړی په ګډه سره وو.
عدالت به هر ملکی وګړي پال ډیوډ سجاد شاه زین الله او لاکرن تحریک طالبان پاکستان غړي ایدی ګل ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. سیړونکو امار علی جان حافظ سعید په کور شوې حمله کې د ټي ټي پی یو غړي ته سزا ملاوېدو باندې خپل سیړنه کې صدا سوای
وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ بہت زیادہ مرے غائب ہوئے لیکن حافظ سعید کو ایک طرح سے ریاستی پیٹ میں حاصل رہا.
اغول دے سر آغا تاثر تو تقویت میں لاوی کی جگنی پاکستان کے ہم جنگیالی ڈلے پا خپل منس کے انخطی دیو پا یوبل حملے کا وی کم چی دا امار علی جان پا خبر دا ملکی امنیت لپار لوی خطر ثابت دلی شی نمولو ویل ٹی ٹی پی یا دا شانتی نور تنظیمون دا چا پا زد چی دا پاکستان فوز عملیات کا وی دا گنی چی جماعت داو دا پاکستان دا فوزی اسٹیبلشمنٹ نیازمین جماعت تے او دا امار علی جان پا خبر دا حافظ سعید پا کور شوی حملہ دا دے تاو ہم کی دلیشی. خود دفاعی چارو بلیو سیڈون کی جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وائی ضروری نہ چھ دغه حملے پشا کمیو نظریاتی اختلاف ہوئی
اس کی ایک صلاحیت تھی اور وہ راضی ہو گیا کہ ہم میں آپ کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کروں گا اور آپ ہمیں اتنے پیسے دیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہ نظریاتی وجوہات کی بنا پر نہیں.
آہو ویل ٹی ٹی پی سزا شوی غڑے پر ذاتی حیثیت کے ہم دا کار کولی شی او دا هم ممکن ده چې هغه د پیسو لپاره دا کړی وي. طلعت مسعود په خبره عدالتي حکم نه پډاګه کیږي چې جرم چا هم کړی وي هغه ته به سزا ملاویږي. سرګند دی وی چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم د حافظ سعید د کور مخې ته شوې دغه حمله نیخ په نیغه الزام په هند لګولې وو. هند او امریکا کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې شوې ترهګر حملو چې بکی یو سل شپږ شپېته نه زیات تنن مړ شو ذمہوار حافظ سعید ګرځوي. امریکا او هند د ډېر وخت راهیسې پاکستان کې د حافظ سعید ښکاره فعالیتونو باندې اندېښنې هم ښودلې او داغی روستو تیر کال دا پنجاب صوبے دا ترهگره بیلابیل عدالتونو حافظ سعید او داغ زن نزده ملگرو تا دا لاکانون ادالو سر مالی مرستو بطور دا بند سزاگان او راولی وی. خو هم تیر کال نومبر میاش که لاور های کورت حافظ سعید ملگرو تا او راولی شوی دا لاند عدالت دا سزاگان ختم کرده وی او دوی پا زمانت خوشی کرده وی. لدیڑوان دے حافظ سعید ہم ممبئی ترہگرہ حملوں کیس کے پاکستانی عدالتوں پر ضمانت خوشی کرے ہو. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو څو ورځې وړاندې تاسو یو خبر اوریدلی وو چې د تحریک طالبان ډلې د یو مشر خراساني د وژل کې دو خبر مخې ته راغلی وو، خو نن د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د خراساني د وژل کې دو خبر تایید کړی دی. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه واورو.
د تحریک طالبان پاکستان د چهارشنبه په ورځ د لوړپوړي مشر او تیر شوي ویان مفتي خالد بلتي عرف محمد خراساني وژنه تایید کړې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په روانه اونۍ کې وژل شوی و. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویان چې د بلتي سره د محمد خراساني عرف هم شریک کړی دی، په یو بیان کې د هغه د مړینې پخلی کړی خو دا یې نه څرګنده کړې چې د چا لخوا او څرنګه وژل شوی. د تیر ګولې دوشنبه په ورځ د پاکستان ایول وړپوړي امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې طالبانو ترجمان خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یاد وو په ننګرهار کې وړل سوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دغه خبر هغه وخت رد کړی وو. له سیمینو وسلوالو سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو بلتي دوه ورځې له درک وو او بیا مړې په داسې حال کې موندل شوی چې تشدد پرې شوی وو. ویلي وو دوی پلټنې کوي او د بلتي جنازه د سې شنبې په ورځ د افغانستان ختیځ کونړ ولایت کې ترسره شوې او هلته خاورو ته وسپارلی شو. د طالبانو لخوا جاري کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د ډلې یو دینی عالم او سیاسي چارو کارپوه له لاسه ورکړی او دا یو لوی ضایع ګڼي. بیان کې ویل شوی بلتي په 2011 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوی وو او له هغه سره فعال پاتې شوی وو. نوموړی په کال 2015 کې نیول شوی وو او تر تیر کال پورې په بند کې پاتې وو چې د جنوري په 9مه د یک شنبه په ورځ وژل شوی. تر دې وړاندې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو بلتي چې عمر یې خواوشه نږدې 50 کلن دی د پاکستان پر خلکو او امنیتي ځواکونو په څو بریدونو کې لاس درلودو. د طالبانو په بیان کې دا اندی ویل شوی چې هغه څا وژلای دی، خو د پیښې خبر په داسې حال کې مخته راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د واکمن طالبانو څخه د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. او په دسمبر 2020 کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان سره د ایوی میاشتې ډزبندي ختمه کړې وه. د رواني میاشتې جنوري په 15 نیټه د پاکستان د پوځ وین میجر جنرال بابر افتخار هم تحریک طالبان پاکستان سره د ډزبندۍ ختمول تایید کړی وو او ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه روانه ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ویلي وو که پاکستانی طالبان خبره نه مني پر ضد به افغان طالبان عملیات وکړي. افغان طالبان تر اوسه د پیښې په اړوند څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د حکومت وین بلال کریمی د بلتي د وژنې په اړه تبصرې کولو په وخت دان خبری ادارې ته ویلي زه دا رپورټ نه تاییدوم، دا رښتیا نه دی، په دې افغان لوري کې هیڅ ډول پیښه نه ده شوې. د راپورټونو تر مخه د وژل سي محمد خراساني خپل نوم علي محمد وو او تړاوې د ګلګت بلدستان سره وو او عمر یې نږدې شاوخوا 50 کاله وو. د طالبانو د ځنمرګي بریدونو استاد کاری حسین نږدې ملګری وو او په کراچۍ کې د ایوی دینی مدرسه کې استاد سره د لشکري جنگ وی فعال وو. او کال 2011 کې کاری حسین په شمالي وزیرستان کې په یو مشکوک امریکایي ډرون برید کې د وژل کېدو وروسته دوی د هغه ځایناستي ته وزیرستان ته راوستل شوی وو چې هغه وخت پیژنګلو د خالد بلتي په نوم لرله. ویل کېږي کله چې تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان او ملګری ځان له د جماعت الحرار په نوم جدا ډله جوړ کړه او یو بل ویان شاهد الله شاهد داعش کې شامل شو، نو هغه وخت هغه خالد بلتي د دغه تحریک ویان وټاکل شو. خو وروسته کال 2015 کې هغه د افغان ځواکونو عملیاتو په پایله کې ونیول شو او بیا چې طالبانو افغانستان ونیولو هغه هم د نورو بندیانو سره خوشحاله شوی وو. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مشران وژل شوي دي چې پکښې د پاکستانی طالبانو مهم مشر مولا فضل الله هم شامل دي. عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
جی بیگران لیدونکو د ملکیت څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس او دا مهال هم غواړو چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې چې نن په کوم لانجمن بل منی بجټ باندې خبرې کېدلې او رائے راغونډېدلې په دې باندې ستا سره تفصیل شریکو زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی دی الیاس خان صاحب هغوی څخه به تفصیل اخلو ستړي مشئ په خیر راغلی الیاس خان صاحب
ډېره مننه منزه خوشاله اوسې
الیاس خان صاحب نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مینی بجټ بل په لړ کې رائے راغونډېدلې او دغه سلسله روانه ده په دیوان دي ډېری لانجې هم روانې دي دغه سلسله کوم ځای ته رسیدلې ده
جی مرزه بالکل دا تقریبا چې کوم مینی بجټ وته اپوزیشن وای یا فائنانس ترمیمی بل بزر یو وشته دا غي شکوار منځوري لګه شی به وړاندې وشوله هغه کې اپوزیشن ډېر سخت احتجاج کړی دی په ایوان کې دننه ډېر د اپوزیشن لخوا احتجاج په دې اړه باندې وشو دا وخت اوس چې کوم سټیټ بینک اف پاکستان ترمیمی بل یا د غوی د خپلواکۍ کم منځوري د بل ورکول کیږي هغه شکوار منځوري د غیر روانه ده په دې موخه باندې د اپوزیشن لخوا چې کوم ترامیم وړاندې کړی شو هغه حکومت داغه په حق یو سل 500 ټوټونه رااله او مخالفت کې یو سل 80 ټوټونه رااله د اپوزیشن چې کوم ترامیم غوښتل چې په دې مینی بجټ کې دراشي هغه حکومت رد کړ په هغه باندې اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړو او دا غوی دا ویناوا چې مونږ ته دې دا وویل شي چې آیا کم ضرورت دی حکومت تر پیښ شو چې شپږ میاشتې شي وی چې مین بجټ پاس شوه دی او دوی شپږ میاشتې پاس یو بل مینی بجټ راوړي آیا د دې ټیکس امدن کم شوه دی یا د دې خپل خرچې سی واشي وي دي دا هر صدې حکومت په دې ایوان ته او عام ولستا په ډاګه کوي چې پاکستان په تاریخ کې د دوی د غویناوه چرې هم دومره په غټه کچا باندې په مینی بجټ کې ټیکسونه نه دی لګول شي وي سمره چې موجوده حکومت وو دي
نو واکمنه حکومت سوایي
دا حکومت دغه طریق دا چې د شوکت ترين دې ته دغه جواب وویل دي چې مونږه صرف دغه یو هڅه کوو چې کوم په پاکستان کې د پرچون کم سيزونه خرسيږي د دغه خلک په دستاويزي شکل کې نشته د هیڅ ریکارډ نشته د دوی چې کوم شمیره روانه دي 3,000,000 روپۍ سيزونه دوی هر کال خرسوي د دکاندارانو هغه پر ریکارډ باندې نشته دي مونږ د خلک پر ریکارډ باندې راولو چې دغه رنګ ټیکس آمدن د پاکستان زیات شي او په دې کې دغه ویناوه چې صرف په دغه 3,000,000 روپۍ پر ریکارډ باندې دي چې دغه نه ټیکس وصول کېدې شي او پاکستان د نړۍ هغه وادونو کې دي چې په ټیکس جی ډی پی یا چې کوم ټول مجموعي آمدن کې د ټیکس شر ډیره کم ده د فلل 10% ده او مونږ هڅه کوو چې دا 40% ته بوزو او تر کومه پورې چې دا مونږ 40% ته نه وي رسولي زمونږ چې کوم گروت یا شرح نمود هغه 15 یا 16% ته نشي رسیدلې او پاکستان به هم دې ستونزو سره مخ وي ته دا هم ویناوه چې کم دا 300 او 300 ارب روپونه وی ټیکسونه لګول شي دي په دې بجټ کې دغه به 200 او 300 ارب روپۍ مونږه چې کم ریفند کوو د کارخانه دارو ته کاروباریانو ته او هغه حکومت ته نه پني غنځي صرف او یو او یا ارب روپۍ ټیکسونه باندې وی لګول کیږي او ته دا هم وای چې کم دغه مختنه کړي د مختلف حکومتي غړو او د اپوزیشن لخوا چې کم ماشومان ته کم په پیکټو کې د واړې ساشیز دي هغه باندې به دا اوچ پای پای باندې به ټیکس نه لګي د غرنګ چې کم په پیکریانو کې د خوراکي سیزونه دي خاص کر بریډ وغیرہ بسکټ په دغه باندې به ټیکس نه لګومونګه او د لپټاپ ټیکس همونګه را کم کړي دي او د غرنګ چې په مل کې دننه کم گاډي تیاری کې موټرې هغه ټیکس موږ کم کړي دي البته چې کم امپورټډ د بهر نه کم غټ گاډي خلک را غواړي 300 سی سی عددی نه زیات نه په هغه باندې موږ ټیکسونه زیات کړي دي
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب چې راغله او تفصیل مو دلیدونکو سره شامل کړ په خبرونه کې
ډیر مننه
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې په ګنشمیر ځوانان او پیغلې بیروزګار دي او وایي چې د روزګارونو د نشټوالي لامل په لږ سره وخت تیروي د بیروزګارۍ لامل د ستونزو سره مخ د خیبر پختونخوا پیغلې او ځوانان د حکومت څخه غوښتنه لري چې په کار د حکومت په صوبه کې کارخانه فعال کړي تر څو بیروزګار خلک پکې
پر روزگار ولګي او کارونه ورته پیدا شي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو وګورو.
دیش کلن جمیل خان د مردان خار اوسیدونکو دی او وای نن مې نه هم ورځ دا چې دیالی راتنه د میلاو شوی دی. وای 1500 روپے ورته د کار میلاویږي خو ضرورتونه یې ور باندې نه پوره کیږي. چې کور ته لاړ شو نو هم پیغون راترا کول کیږي. دی وای یو ورځ چې کار میلاو شي نو بیا درې ورځې بې روزګار ګرځو.
تمان نه هم ورځ په نه خورده کې ما یو ورځ دیالی کړ د غم 1500 روپے دی نه سر تکیږي نه پوت کیږي. خو کور ته لاړ شو نو کور کرا تم خبرې کیږي او دلته مراته چې یو ورځ دیالی نه بس درو د کار رانه خلک یو دیالی والی
د پاکستان حکومت د کال 2020 او 21 په اقتصادي سروې کې ویلي دي د کرونا وبا له وجې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح 6.5% ته رسیدلې ده. خو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي په کال 2021 کې د بیروزګارۍ شرح 3% ته زیاته شوې او په ملک کې د ښځو د بیروزګارۍ شرح 30% ده. د مرکزي حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د خود روزګار سکیم اعلان هم شوی دی چې ځوانانو ته په اسان شرطونو قرضې ورکړي او وی خپل ځان لا کاروبارونه شروع کړی. راشد خان هم دولسم جمعات پاس زئی ځوان دی. دیوایی په امروزی صاحب د کار د پاره بازار ترازی خو کار ورته نه میلاویږي. دیوایی وړاندې به د زئی دکاندار نه قرض د کور د پاره سودا راوړله خو اوس ورته د زیاتو پورونو لوجې دکاندار هم جواب ورکړی دی. راشد خان وایي حکومتونه بدل شي او په دې امید یو چې څوک براسره خېګړ وکړي چې نوی حکومت راشي نو هغه هم دغه سي زمونږ د مات امیدونو سره لاړ شي.
مزدورانو یې چوک تراغلی بس لگی ځان لسم مزدوری تکل کو نو مزدوری خو نشته دی بس راشي زندگی بس کرے یو لگو واپس کوړ ته دو لکه سہولت نشته بس صدر چنج کیږي صدر راضی بس اجرادینو هغه دغه نه سیواجی گم دینو بس ناری وسرو را شیرا لجی گم دی برابر کې خزانه خالی دا.
ریاض خان د مدیر احسی مزدوری کوي او وایي یو اړخته کارونه نه میلاویږي او بل اړخته د ګرانې لوجې هم مشکلات زیات شوې دي. دی وایي زمونږ اکثره خلک د پاکستان غټ خارونو کراچي لاهور او فیصل آباد ته په دې وجه د مزدوری د پاره ځي چې هلته کارخانی دي. خو د بد مرغه په خیبر پختونخوا کې هغه تیارې کارخانی هم بند شوي. نو که حکومت دې ته پام وکړي نو روزګارونه به پیدا شي.
حکومت دې دوږي چې دلته دې غاټي نه وړي وړي کارخانی ری جوړي کې مونږ له روزګار پکارې مونږ له کارخانه پکارې مونږ له دلته کې بس پر روزګار پکارې. بس بس قسمت دې راځي مونږ دلته غشته کارخانه بند کړې لګړې ډېرې چې کنه هغه بند کړې خو بس دوی له پکارې چې نور دلته د دوی لپاره سره بندوبست کې او سره کارخانه ولې جوړ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ورستو کې اعلان کړی دی چې د صوبې په لری پرتو خارونو کې صنعتي مرکزونه جوړ کړي او د خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنټ هم ګامونه اخلي چې د بهر هیوادونو پاکستانی اوسیدونکو په صوبې کې سرمایه کاری وکړي او د روزګار موقع پیدا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او د خبرونه په دې ځای کې راځو د یو بهرنی ریپورت اول ورته. دلته په امریکا کې د کووید د اومیکرون قسمه کیسونو د زیاتېدو سره د کووید ټیسټونو کچه هم ډیره زیاته لوړه شوې ده. په ګڼ شمیر کې خلک د کووید ټیسټونه کوي او د دې لپاره په کور کې هم د ټیسټ کولو کیټس په دوکانونو کې اوس خرڅیږي او خلک دې ته لاسرسی لري. راځئ چې نور تفصیل د امریکا غږ په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره زموږ همکار سمینه حسن تیار کړی دی په ګډ سره واورو.
جورډن ایربی او د هغه ملګری جولیا ویل کله کله د کووید د ټیسټ مرکزونو ته ځي.
موږ اکثر خپل ټیسټ کوو ځکه چې غواړو د کووید د خورولو د فکر بغیر د خپل ملګرو سره لیدل کتل وکړو.
دوی د یو تجربه کار تن په ذریعہ په لیبارټری کې ټیسټ خوخی په زیاده دي چې په کور کې ټیسټ وکړي. که څه هم ویل د خپل خاندان د مشرانو سره لیدو لپاره په کور کې ټیسټ کړی دی.
د کور ټیسټ ډیر اسان دی خو په مطمئنه نه یم چې نتیجه به یې څومره صحیح وي.
او د هغې یره سمه وه. په 2006 کال کې تحقیقکارانو موندلې چې د کووید علامات لرونکو خلکو کې په کور کې شوی ټیسټ د پی سی آر ټیسټ په مقابله کې ډیر سم نه و. د لیبارټری ټیسټ 8 غنټې اخلي.
موږ د باینکس ناو د انټیجن ټیسټ د پی سی آر ټیسټ سره ټول انټیجن ټیسټونو په ریزلټس نیخ په نیغه موازنه وکړه. د کووید فرق 40% و.
وسه پوری داسې معلومات نه دي ترلاسه شوی چې دغه د انټیجن ټیسټ د اومیکرون د پاره څومره موثر دی. خو خلک کولای شي چې د دغه ټیسټ نه زیاتې صحیح نتیجې واخلي. وسه پوری دغه ټیسټونو کې 15 کې سلور نتیجې سمې وي. خو د وخت نه وړاندې ټیسټ کول هم سم نه دي.
که چېرې په تاسو کې ټول علامات ښکاره وي او وایرس ستاسو په بدن کې موجود وي نو ډیر امکان دی چې نتیجه یې صحیح راوځي. موږ اکثر لا بیا بیا دغه ټیسټ تجویز کوو. لکه یو ځل دغه ټیسټ کولونه سلیریشتو یا شپک دیشتو گنٹو پستا سبیا دغا ٹیسٹ کولے شئی.
د کیلیفورنیا د طب یو پروفیسر ډاکټر پیټر چین هونګ وای په کور کې د ټیسټ په وخت د وایرس نمونې اخیستو ته ډېر پام کوي.
د ټیسټ کټ په حساب پکاردا چې تاسو هر یو اړخنا 15 نه تر 10 ځله پورې نمونه واخلئ او بیا یې ټیسټ کړئ. د نتیجو لپاره هم لږ وخت ورکړئ. دا دی د لاسه نتیجه منفی راتلی شي او د ضرورت نه زیات وخت ورکول به هم صحیح نتیجه را نه وړي.
د صدر جو بایدن انتظامی د امریکایانو لپاره په کور کې کېدونکو د کووېډ ټیسټونو د 1500 ملیونو کټس لوس کړی دی او مقامی حکومتونو هم د ټیسټونو نوې نوې مرکزونه پرانستلو لپاره اسغل شروع کړی دی. دوی مریضانو ته دا وینا هم کوي چې د کووېډ مثبت نتیجې په صورت کې د خپل ډاکټران خبر کړي. خو وايي د وایرس خورېدو مخنیوي لپاره ټیسټ تش ګړمبنه ګام دی.
موږ اوس هم د خپلو او نړۍ نه غواړو چې د کووېډ مخنیوي لپاره دې په هدایاتو عمل وکړي. که تاسو د کووېډ وایرس لرئ او کنا، خو سماجی فاصله ساتل، د کور نه بهر او په بند ځایونو کې ماسک استعمالول، او تر ټولو مهمه دا چې ویکسین لګول ډېر ضروری دي.
سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیو سره ملتیا مو مننه کوو. دا مهال زو د یو بل بهرنی ریپورټ ولوري ته دا اونۍ د چې امریکا او روس د یوکراین پر سر په جنیوا کې ملاقات کوونو د یورپ راتلونکي امنیت په خطر کې لیدل کېده. په دغه ملاقات کې په یورپی اتحاد شتون نه لرلو چې له وجه یې د اتحاد چارواکو ناامیدي څرګنده کړې ده. نور تفصیل یې تاسو ته د وایس آف امریکا خبریال هنری ریچول په ریپورټ کې نوشروان قلندر وړاندې کوي.
روس چې په خپل د یوکرین په سرحد په سلګونو زره ځواکونه جمع کړي، په ختیځ یورپ کې د نیټو پوځي هلو ځلو په زیاتېدو شکایتونه او د تصادم د خطرو ګواښونه کوي. د تاوتریخوالي په زیاتېدو واشنگټن او ماسکو دا اونۍ په جنیوا کې خبرې اترې کړې دي، خو یورپی اتحاد د دې نه بهر ساتلې شوی او دا مایوسي ښایي.
په دې خبرو کې یوازې دواړه خونه امریکا او روس نه دي. کچاري تاسو د یورپ د سلامتیا په اړه خبرې کول غواړئ، نو په کار د یورپ هم د دغه خبرو برخه وي.
سیډونکې لیانا فیکس وایي چې د خبرو په عمل کې یورپ یو خوا تکړه شوی دی.
دلته ستونزه دا ده چې کله په کال 2014 کې د یوکرین د نورین په سر خبرې شروع شوې، د یورپی اتحاد پکې شامل کړی شوی نه وو. د نارمنډي فارمیټ فارمولې تر مخه په خبرو کې فرانس او جرمني ته ځای ورکړی شوی وو او د یورپی اتحاد استازي پکې نه وو شامل. پښتنه دا ده چې طاقتور څوک دی؟ یورپی اتحاد یا بیا د دې ادارې ځینې غړي؟ بل خوا ستونزه دا ده چې ماسکو هم یورپی اتحاد ته سنجیده نظر نه کوي.
فرانس د یورپ لخوا د جوړ کړی شوی فشار مشري کوي، کوم چې د ستراتیژیک خپلواکۍ نوم ورکړی شوی او کوم چې د نیټو سره د امریکا د تړون تشویش ښایي. پیرس اندېښنه لري چې روس خپکس یورپی یونین له پامه د غورځولو هڅه کوي.
دوی د یورپ په اړه هیڅ فکر نه کوي او په یورپی اتحاد کې د خندانو اچولو لپاره پوره هڅه کوي، کمې هڅې چې لګیا دي ځای نیسي.
د سیډنو ادارې ډیموکراتیک انیشیټیو فاونډیشن یو سیډونکو وای د ماسکو مقصد د نیټو اتحاد کمزور کول دي.
روس هڅه کوي چې د امریکا او یورپ ترمنځ بې باوري جوړ کړي او دا تاثیر ورکوي چې امریکا په یورپ کې د خپل سلامتیا خبرې کول غواړي او په دې پالیسۍ کې یورپ شاته ساتل غواړي.
سیډونکو فیکس وای د فوجي طاقت نه بغیر ماسکو یورپی یونین زیات سنجیده نه اخلي، خو کردار یې اهم دی.
کله چې یورپی یونین او امریکا په یوکرین د حمله په صورت کې پر روس د بندیزونو خبره کوي، نو د غلطه به بیا یورپی اتحاد وي چې د اقتصادي بندیزونو پیکج به د یوې معاهده په شکل کې راوړاندې کوي او دا به د اتحاد د ټولو هیوادونو خبره وي.
د شورو چهارشنبه په ورځ د نیټو او روس ترمنځ د خبرو اترو وروسته امریکا او نیټو متحد په نظر راځي.
زما په فکر روس یو داسې کار وکړلو چې توقع تی نه کېدله. ټول یورپ، نیټو او غیر نیټو اتحادیان دې ته وهڅول چې یو اصول، خواهش او د یو رنګه امید د پاره د سفارتکارۍ ژمنه وخایي.
دا یو وشتو هیوادونو یورپی اتحاد په نیټو کې هم استازیتوب لري. سیډونکو وای چې د مایوسۍ باوجود یورپ بیا هم د خپل امنیت لپاره د نیټو اتحاد محافظ ګڼي. نوشیروان کلندر، وی او ایل ټی وا، واشنگټن.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ډیوی ټولې تلویزیونی خپرونې په خپل کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم دغه خپرونې او نور ریپورټونه لیدلی شئ. د ډیوی په فیسبوک پاڼې باندې هم را سره مل شئ، او ټولې لیکنې، وروستۍ خبرونه او دغه ریپورټونه تاسو هلته هم لیدلی شئ، او خپرونې هم په ژوندۍ بڼه هلته کولی شئ چې وګورئ. زو د یو بل ریپورټ ولوري ته د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 3.3 کروڑ خلک د شوګر یا د شکر په ناروغي باندې اخته دي، او په دې ناروغي کې لا هم زیاتوالی لیدل کیږي. د دې کچا ورځ تر بله په زیاتېدو ده. د صحت د پوهانو تر مخه په پاکستان کې تر 80% پورې خلک د شوګر یا ډایبټیز او د زړه د ناروغیو له کبله مړه کیږي. د دې مرزونو د سیوا کېدو څه وجه کېدای شي، او د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي، په دې اړه دغه ریپورت چې اسلام آباد څخه وقار احمد ستاسو لپاره تیار کړی په ګډه به سره وکړو.
د صحت د پوهانو تر مخه په پاکستان کې تر 80% پورې خلک د ذیابتیز یا شوګر او د زړه د ناروغو له کبله مړه کیږي. د طبي ماهرانو د وینا تر مخه زیاتره خلک د 40 کلونو په عمر کې په دې ناروغو باندې اخته کیږي چې وجه غیر صحتمن خوراک دی. د پیمز روغنتون ډاکټر شیر علی تر مخه سمو د وړاندې په ټوله نړۍ کې پاکستان د ذیابتیز د مریضانو د شمیرې لحاظ سره په اتم نمبر باندې وو، خو په وروستو کې پاکستان کې د ذیابتیز د مریضانو شمیره سوا شوې ده، او 3.3 کروڑ خلک په دې مرض اخته دي. د ډاکټر شیر علی تر مخه هم داسې د زړه ناروغو کې هم اضافه شوې ده، او دا مهال پاکستان د زړه ناروغو په شمیره کې په ټوله نړۍ کې په 5 نمبر باندې دی.
چې کم کس ته شوګر دی، نو ظاهر خبره ده دوستو هغه ته د زړه مسلیم کې دي، نو د زړه مسلو حواله سره زموږ 5 نمبر جوړیږي په ټوله دنیا کې. مخکې داسې و چې اصل کې چې دا کله دا کووډ راغو او کووډ نپس، نو دې کې زمونږ یو سټډي شوی و د هغه ریسرچ په مطابق زمونږ په ملک کې د شوګر چې کم مریضان دي د هغې تعداد آلموسټ ډبل شو.
د یو رپورټ تر مخه په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک د زړه د بیلابیلو ناروغو له امله مړه کیږي، او د یو اندازې تر مخه د کال 2023 پورې به د زړه د رنځونو نه څه د پاسه 2 میلیون خلک به مړي. ریپورټونه دا هم خای چې د 40 کلونو نه سیوا 50% خلک د ذیابتیز یا شوګر په مرز اخته دي.
دا ټول چې څومره بيماریاں لري، کله فالج نوالي، د زړه اټیک نوالي، نو دا ټول انټرلینک دي، او دا ټول چې کم یو مریض ته شوګر راشي او هغه چې به شوګر ان کنټرول، مطلب دا د شوګر تشخیص هم سو هغه نه پس هغه احتیاطي تدابیر هم نه اختیار کی، ورزش هم نه کوي، خپل په خوراک کې چې کم پرهیز وته ډاکټر اډوایس کری هغه نه فالو کوي، او ټول نه غټه خبره زمون چې 80% مریضان خرابيږي اصلب د دا وجه خرابيږي چې هغه د کم مونږ انسولین یا کم د شوګر دوا یا د زړه دوا وته مونږ اډوایس کری هغه باقاعدگی سره هغه نه خوري.
پوهان دا هم وای چې د زړه د ناروغو او شوګر مرز سیوا کېدو یو وجه ورستو کې پټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل هم دي. وای چې د دې وبا له وجه خلک په کورونو کې بندو، او د ذهني فشار سره مخ وو چې له وجه دا نور مرزونه هم سیوا شو. د طبي پوهانو تر مخه کپاوینه کې د شوګر سطح سیوا شي، نو هغه د بدن د ننه ټول انساني اعضا متاثره کوي چې له امله نظر متاثره کېدو تر څنګ هارت اٹیک، د ګردو ناروغي او فالج غوندې بيمارۍ هم په انسان راتلی شي. طبي ماهران وای چې په نږدې خپلوانو کې ودونه هم د دې بيمارو د خورېدو یو مهمه وجه ده. د ډاکټرانو تر مخه پرهیز د دې بيمارو د مخنیوي د ټولو نخه او غوړ لاره ده، خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې ډیر کم خلک په دې پام کوي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې په اړه وند ریپورتونه او دغه روسي معلومات ترلاسه کړی وي او د خپل سیمې او د افغانستان څخه به خبره شوی وي. دیواتل تاسو لپاره باوري خبرونه او ریپورتونه راغونډوي او تاسو سره دغه معلومات د فیسبوک د لارې، د ټلویزیون د لارې، د ریډیو د لارې او همدارنګه از د ویب پاڼې د لارې شریکي. نو په دې هیله چې تاسو تل زموږ سره په دغه پلیټ فارمونو باندې مل وسئ. د دې خبرونې قربانه او زمونه زه شهید او د خبرونې پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.